واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې تاسو خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د افغانستان حکومت په طالبانو د بری لپاره هر څه په اختیار کې لري د سپینې ماړی ویان دی جنساکی وای چې ولسمشر بایدن په دې نظر دی او دا خبره کړی ده چې د افغانستان حکومت او امنیتی او دفاعي ځواکونه د طالبانو په مقابله کې د بری لپاره تجهیزات تعداد او روزنه لري او اوس د طالبانو د خشونت پر ضد د رهبری او ارادي وختي مېرمن ساکي ول چې واشنگتن د طالبانو تر ورکی لاندې سیمو کې د دشمني او دولسي خلکو پر ضد غچ اخستون کې بریدون ارزوي او په دې اړه خواشینه دي هغه ول چې طالبان د نړیوال مشروعیت تر لاسه کولو په لټه کې وي دا کار یې د مشروعیت تر لاسه کولو مخه نیسي د سپینې ماړی ویان دی ول چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له طالبانو څخه په جدي توګه غواړي چې د جګړې پر ځای خبرو تکشيني او دا غڅدي چې د افغانستان خلک غوښتنه کوي پام دې حال کې په افغانستان کې د امریکا سفارت په لوی شهرونو باندې د طالبانو بریدونه غندلې دي او دا د دغې ډلې د ژمنو خلاف کار بللې دي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په کندوز سرپل شبرغان هلمند او یو شمېر نورو شهرونو باندې بریدونه کړي او سخت جګړې روانې دي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی سفیر وایلي چې په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو بشپړه وتل نږدې شوی او طالبانو ډېر چټک پوځي پرمختګونه کړي په افغانستان کې د اوږدمهالي کورنی جنگ امکانات ډیر زیات سی ودی راین کراکر دا خبره د امریکا د ای بی سی ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې وسلوالو طالبانو د تیر جمعې د ورځې راځي د 15 ولایتونو مرکزونه نیولې دي راپور وایي چې کندوز سرپل او تلاکان د یک شنبه پرز په یو څو ساعتونو کې د طالبانو لاس ته ورغلي دي د اژانس فرانس پرس دا خبره د ولایتي شورا غړو امنیتي منابو او د شهر اوسیدونکو تایید کړې ده په لخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت د طالبانو لخوا د کندوز او سرپل ولایتونو مرکزونو د سکوت پاړه راپورټونه رد کړل او ویل چې اوس مهال د یادو ولایتونو په مرکزونو کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده د سعودي حکومت وایي هغه بارانیان چې د کورونا ضد واکسین سی وی کولای شي چې د عمرې لپاره سعودي ته سفرونه وکړي د سعودي عربستان اژانس راپور ورکړی دی چې حکومت به سره لنن یان د دوشنبه د ورځې څخه د نورو وادونو څخه واکسین سو مسلمانانو ته اجازه ورکوي چې عمره وکړي سعودي عربستان د کورونا وایرس سره د مبارزه او دغه وایرس د مخنیوي لپاره شاوخوا اتلس میاشتې له بارنۍ هوادونو څخه پروازونه بند کړي وو د راپورونو پر اساس سعودي عربستان به د فرضي او د عمرې د قبول د لارې د کال 12 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کول سعودي عربستان شش کال شپېته زره سعودي میشتو ته د حج د فرضي ادا کول اجازه ورکړه اوس مهال د سعودي حکومت په دې باندې کار کوي چې له کومو هوادونو څخه څومره کسانو ته اجازه ورکړل شي د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه شار کې د پولیسو یو موټر ته نږدې د بمی چاودنې له امله دوه تنه پولیس وژل سوي او یو شتنه نور زخمیان سوي دي د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی په پیښه کې د دوو پولیسو وژنه تایید کړې ده هغه په ټوټر جاري سوي یو بیان کې ویل دي چې چاودنه د سرینا هوټل ته نږدې په حالي څلور لاري سوي او د هغه له کوله چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې شودل سوي وو هغه زیاته کړه چې د چاودنې هدف د پولیسو یو وین وو چې 15 تنه پولیس پکښ سپارول د بلوچستان د حکومت د کورونا چار وزیر ضیا الله لانګاو د پولیسو څخه سمدستي د پیښې په اړه راپورټ غوښته دي د یادونې وړ ده چې د دې کال د اپریل په میاشت کې هم د کوټي سرینا هوټل د موټرو په تمځای کې په یوه چاودنه کې 15 تنه مړه او یو ورستنه نور زخمیان سوي وو د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکی وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې پیل کړي فرانس پرس او ډي پی ای اژانسونو په جلا جلا راپورټونو کې د یو جګپوړي چارواکي لکوله چې د خپل نوم نشودلو پر شرط یې سرګندونی کړي ویلي چې ایرانی استازو په ورستۍ ورځو کې ورته ډاډ ورکړي چې دا خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي د ازادي رادیو د خبر لمخې دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپای ټولنې مرکچی انریکه مورا تیرونی په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړی په مراسم کې ګډون کړی او د ایران د مرکچی پلاوی له مشر حسین امیر عبدالحیان سره خبرې کړې دي دغه چارواکي په وینا ټاکل سوي چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بارنو چارو د وزیر دنده مختوړي خو تر اوسه پورې د خبره په رسمي توګه نه دی اعلان شوی د نایجیریا پولیسو د یک شنبه پر ورځ ویلي چې وسلوالو کسانو د سویس یو کس لاغورسته تشتولې دی چې د یواد په جنوب لویدیس کې د پولیسو په ساتونکو یې ډزې وکړي د په نایجیریا په شمال لویدیځ او مرکزی سیمو کې اکثره د خلکو د تښتونې پیش کیږي. په دغه سیمو کې په درنو وسلو سنبان وسلوال مجرمین فعال دي او وخت نا وخته د پیسو لپاره بهرني کارکونکي برمته کوي. د پولیسو ویان ایبولای اویامی اژانس فرانس پرس ته وویل چې د سویس او یو بل کس د شنبه په ورځ هغه مال وتښتول سو چې د فارم څخه بیرته روان ول. پولیسو زیاته کړې ده چې دغه مجرمینو مخه ونیوله او په ترڅ کې دوه تنه ووژل سول، خو هغوی په دې کې کامیاب سول چې دوه تنه له ځان سره یوسي. د سویس د بارانو چارو وزارت ویان ویلي دوی د رسنیو هغه رپورټونو په اړه خبر دي چې دغه هیواد یو تن تښتول سوی دی. او د ټوکیو د 2020 اولمپیک لوبي د 14 ورځو جدي سیالیو وروسته پرون د یک شنبه په ورځ پایته ورسېده او امریکایي لوبغاړو وکړای سو چې په دغه سیالیو کې تر ټولو زیات مډالونه وګټي. د ټوکیو د 2020 کال اولمپیک لوبي چې د کورونا وبا د خبرېدو له امله د یو کال ځنډ وروسته جوړې شوې وي، امریکایي لوبغاړو نه دیش د سرو زرو، یو سلویش سپین زرو او در دیش برونز یا د ژړو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د امریکا وروسته چین د دې سیالیو تر ټولو زیات مډالونه وګټل. د ټول نړۍ له هیوادونو څخه ورزشکارانو په در دیش مختلفو ورزشونو کې پر لپسې 14 ورځې په داسې حال کې سخت سیالي وکړي چې سټېډیمونه د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي د محدودیتونو په وجه نندرچانو څخه خالی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت تا. د کندوز خار زیاتې برخې طالبانو نیولې دي، خو افغان ځواکونه د خار په سندو کې د وسوال طالبانو سره په جګړه اخته دي چې خار او دولتي ودانۍ بیرته ونیسي. ګل رحیم نیازمن رپورت را لېږلې.
نن سهار وختي یو ځل بیا طالبانو د قندوز د خار په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د قندوز خار ته ننوتل او افغان ځواکونه له دولتي ودانیو په شا شول. د قندوز د خار یو تن اوسیدونکی چې د خار په مرکزی برخه کې اوسیږي وایي چې د خار مختلفو برخو کې د جګړې لامل دکانونو او سرایونو و راخیسته. هغه زیاتوي چې د خار په مرکزی چوک کې سخته جګړه وشو چې طالبانو هم په دغه جګړه کې د هغو هموی ټانکونو نه استفاده کوله چې د ولسوالیو د سقوط پر وخت له افغان ځواکونو څخه نیولې وو. د خار اوسیدونکی سید رحمان وایي چې اوس د خار په کوڅو کې توده جګړه پایته رسیدلې، خو خال خال ډزې کیږي او د هوان مرمۍ پر خار راتغول کیږي.
دادونه قندوز جنگ سقوط هر څه کنه ټول یو پاته کاغذ په دا جنگ دې بل افات دې هیڅ زیات خساره والا وو. په عموم په قندوز کې د نن ورځې خو نه شمېل خدا دې سور دې کې تقریبا شاوخوا 15-20 کسان مړه او زخمیان شته دي. په عموم کې تقریبا کم از کم یو 70 دکان شوی دي چې په مختلفو ځایونو کې دي. د خلکو په کورونو کې مرمۍ ډېرې لګېدلې دي، اوس هم تیارې بمبار کوي او یو نیم اواز نه راځي نه پنځه چا دي به معلومات نه کیږي. د دورې نه کته چې پخوانی ټول ښار دی دا عموما ټول د هغه سره دی، مخالفینو سره، طالبانو سره دی او د دورې نه پورته حکومت سره ته یوازې میدان خپل اردو دا سیمې دي. دقیق معلومات نه کیږي ځکه چې په هره کوڅه کې هر ځای کې څوک وتلی نه شي، وتل ډېر نه کیږي. دا اوس هم چې تا سره خبرې کوم یو غرض بیا وشو چې د اوانل کړې تیارې بم په دې ځل نه پوهېږم. جنګ لا پاس روان دی خو دلته هم اوانونه راځي.
وسلوالو طالبانو له دریو خواوو پر خار برید کړی و چې لومړی د پولیسو قومانداني ونیول او ترڅنګ د قندوز زندان مات کړ. له 2015 کال را په دې خوا دا د قندوز دریم ځل سقوط دی چې طالبان یې نیسي او په هر ځل سقوط کې د دغه خار سوداګریز مارکیټونه، دولتي ودانۍ او د عامو خلکو کورونه د جګړې له امله نړیږي او سوځيږي. د قندوز ټول دولتي مسولین په هوایي میدان کې د قلی اردو په مرکز کې راټول شوي او له هغه ځایه یو ځل بیا پر طالبانو برید کړی. هوایي قواوې هم په جګړه کې دخیل شوي او ځینو ځایونو کې پر مخالفینو بمبار کوي، خو قندوز ته د طالبانو د داخلېدو په اړه سیمه ییز چارواکي مطبوعاتو ته څه نه وایي. له تیرو دوه میاشتو راهیسې د قندوز د ښار په شاوخوا سیمو کې د جګړو له امله 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي وي چې د دورې په سر سیمه کې تر څادرو لاندې اوسېدلې. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی. فرانسې افغانستان سره په هند کې د تولید شوی استرازنیکا کرونا واکسین یو سل سلور سلویخ زرا ډوز واکسین مرسته کړی ده. د عامه روغتیا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې 1,000,000 او 200,000 ملکی وګړو د کرونا واکسین اخیسته دي. په موکړې په دې حق له د اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دلی په کابل کې د فرانسې لخوا افغانستان سره د مرسته شو یو سل سلور سلویخ زرو ډوزو د کرونا د استرازنیکا واکسین د مرستې جوپه ترلاسه کړې ده. د فرانسې څخه د مخه دوه اونۍ وړاندې ډنمارک هم افغانستان سره د یو سل دری زرو ډوزو د کرونا د استرازنیکا واکسین مرسته کړې وه. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیاله وګمه سالمي وایي چې دا واکسین به لومړی هغو کسانو ته تطبیق شي چې د مخه د واکسین د همدې بڼې یو ډوز اخیستی وو.
څلور څلوېښت زره دوزه واکسینه د استرازنیکا کومک کړی دي او تر اوسه پورې د مونږ چې دي 1,000,000 خلک چې دي معافیت حاصل کړی دي او واکسینه خسته دي. نو دا واکسینونه چې دي په اولویت کې بوغو خلکو ته ورکول کیږي چې اول دوز ورته تطبیق شوی دی او دوهم دوز تر اوسه پورې پاتې دي. موږ همدغه سې چې د فرانسې نن واکسینونه تر لاسه راوړل، موږ د هند او ایالات متحده امریکا همداسې چین او همچنان د سویډن نه هیڅ واکسینونه لاسته راوړلې دي. چون چې دا کورونا دای و پاندمی را که په حصہ کې د جهان مينو بل حصہ کې هر څوک خلک نیولای شي، په دوه حالت کې موږ باید لاس یو بل تور کړو تر څو وکولای شو خپل خلک وژغورو او همچنان د همسایه مملکتونو هم باید ډیره زیاته په دې کې تشکر وکړو.
د امیت کلزی په نړیوال هوایي ډګر کې د واکسین د مرستې تر لاسه کولو غونډه ته په کابل کې د فرانسې سفارت چارواکو ویل چې افغانستان لومړی هیواد دی چې دغه هیواد لخوا د کرونا وایرس واکسین مرسته تر لاسه کوي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د جانسن اینډ جانسن امریکایي شرکت د واکسین ترڅنګ په هند کې تولید شوی د استرازنیکا واکسین تطبیق په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې دوام لري. افغان په تمه لري چې ژر به په چین کې تولید شوی د کرونا واکسین 1,000,000 ډوزه هم ترلاسه کړي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر نن ورځې پورې 1,000,000 او 200,000 ملکي وګړو په افغانستان کې د کرونا وایرس واکسین اخیستی دي. د امیر روغتیا وزارت د کرونا وایرس واکسین تطبیق لري پداسال کې ګړندې کړي چې په افغانستان کې پورستي ولې کې په پرله پسې ډول د کورونا وایرس مثبت پیخي کمی شوې دي. د امیر روغتیا وزارت د شنبې په ورځ افغانستان کې د 340 نو مثبت پیخو سب خبر ورکړي. دغه وزارت پر اسيال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې په تیرو سلیلي ساتونو کې آتش ناروغان د کورونا په ناروغي مړ شوې دي.
په تیرو سلیلي ساتونو کې 1,901 نو مشکوک کسان د کورونا ناروغي لپاره د یو په ټولو کوسې او دولتي لابراتوارونو کې چې شوې دي چې د دې چمنې څخه 340 تنه مثبت او چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1,500,000 او 200,000 په یاد موده کې 522 کسان راغلي دي او متاسفانه 38 کسان په ژوند داس ورکړي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه صفه شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خپره شوې چې د امیر روغتیا وزارت د وینا له مخې لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. خو دا وزارت وایي چې د درې څلور ولایتونو پرته په اکثر ولایتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا مهال د افغانستان د سولې مذاکرات د جګړې تر اثر لاندې راغلي او په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هیڅ درک نه لګي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په ټپه ولاړ دي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی، بل خو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د جګړې لمن پراخه شوې ده. د افغانستان د مدني ټولنو رئیس عزیز رفیع امریکا غته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې په وروستیو کلونو کې په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو منافع تشخیص کړي او همدا مسله د دې لامل شوې چې په افغانستان او سیمه کې د منافعو تقابل رامنځته شي. د ښاغلي رفیع په وینا د منافعو تقابل په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل شوی دی.
وضعیت داسې کړکېچن شوی دی چې په کې یوازې افغانان قرباني کېږي او یوازې زموږ شتمنۍ در اجتماعي او مالي شتمنۍ تلف کېږي. متاسفانه دا د هغه سیاستمدارانو وجه نه ده چې دوی خپل شخصي ګټې او ګروهي ګټې د ملي ګټو په وړاندې زیاتره اهمیت دوور وګڼه او متاسفانه د افغانستان لپاره یو منطقي حل او یو منطقي حل لپاره هل زده ونه کا.
هغه همداشان ویل چې نیابتي جګړه په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ جوړبل او دغه هیواد د ټولنیزو فرهنګي او اقتصادي زیربناو د منځوړلو یو عمده عامل دی. لا دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم طالبانو ته په خطاب وویل چې یا واقعي مذاکرات او یا هم جګړه انتخاب کړي او د لازیاتو کمانډوز ځواکونو د جذبولو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په شخصي سلیقو د سولې د خبرو د پیلولو د طالبانو نژمنتیا او د سولې له مسلې سره د افغانستان د حکومت د کمزوري چلند له امله رامنځته شوی دی.
طالبان لخوا انډول نه مراتید په دې لړۍ کې د امریکایانو لخوا نه درناوی چې باید افغانستان ولس ته کړی او یا هغه شفافیت چې لازم په نظر کې نیول شوی و هغه ونه نیول شو. نړیوالو هم اهمیت صحیح درک نه کړ. د افغانستان حکومت په مدیریتي لحاظ ضعیفه و اراده یې ډیره ضعیفه وله او یو سمه برنامه د دې شي لپاره نه و جوړه او همغه و چې دا لړۍ له بنبست سره مخامخ شوله او برعکس افغانانی غافلگیر کړل ولس دې من غافلگیر ک جګړو شدت ومنده.
ښاغلی مزبا په افغانستان کې دروان نورین ډیر مسولیت د طالبانو په غاړه واچو او ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې د کمزوري چلن لامل مسؤل دی. روانو جګړو او په قطر کې د مذاکراتو ناسرګند برخلیک افغانان د سولې د بهیر په اړه ناهیلي کړي دي.
عزت الله نظام د کابل پانتون واصل ارو رسول تایید هیله نلرم. د افغان جګړه کې د بهرنیو هیوادونو ګټې دي د تاوده ساتلې ده وژنې او جګړه ورانۍ د ټول پکې افغانان ګوري. بې سوادي غربت د ټول د افغانانو دي او ګټه څو بهرنی ملکونه دي.
زمانم حمد الله سوله وسره شنه چې دا جنگ رواني سوله خدای خبره کوي دا این سلابونه رواني سوله غراشي دي. دا په کار دي چې شخصي جوب دا سره خپل شخصي جوبون دغه کوي او د وطن او د خپل ولست لپاره څنګه کوي.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا او د حکومت د سولې مرکز پلاوی په دې اړه د امریکا غټ پښتنو ته ځواب ورنکړ. خو د سولې د وزارت ویاندې ناجی انوري وویل چې طالبان د سولې پر ځای ډیر په جګړې تمرکز کوي. د افغانستان په یو شمیر لویو ښارونو باندې له بریدونو او د یو شمیر ولایتونو د مرکزونو له نیولو سره هم مهاله په کابل کې د امریکا سفارت د دغه ډلې بریدونه غندلې او ویلي دي چې دا د طالبانو د ژمنې په خلاف دي. دغه سفارت په یو بیان کې ویلي چې په زور واکته د رسیدلو لپاره د طالبانو اقدامات د نه منلو وړ دي او له سیاسي لارې توافق ته د رسیدو په برخه کې د دغه ډلې له ادعاو سره سمون نه لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
استرالیا کې چارواکي وایي چې د نوې خبرو شو شمیرو په اساس باندې د کرونا وبا په اخته شو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي چې هغوی به اوس هغه پالیسي چې د اوږدې مودې راهیسې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره استعمالوله هغه پرېږدي. د سیدنی نه فلم مرسل رپورټ را لېږلې چې درته دراوم. د استرالیا په دریو لوی ښارونو سیدنی، میلبورن او برسبن کې چارواکو په ګرځوندیز باندې محدودیتونه یو ځل بیا لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وکټوریا کې دولتي چارواکو تیر ورځ د کرونا وایرس نهیش نوې قضیې ثبت کړې. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې په دغه ورځ باندې 14 نوي کسان په کرونا باندې اخته شوي دي. ویل چې د استرالیا د ټول زیات نفوس لرونکي ښار دی. چارواکي وایي چې په سلی رشتو ساعتونو کې 390 کسان په ډیلټا وایرس باندې اخته شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې په دغه ایالت کې په یو ورځ کې دومره زیات کسان په د کرونا وایرس په نوې بڼه باندې اخته کیږي. د جون د میاشتې راهیسې 4 کسان د دغه وایرس له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د غشمیرې د نورو ملکونو سره پرتله شي نو دا کم ښکاري. خو په استرالیا کې چارواکي د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر سخت او جدي اقدامات کوي. استرالیا د نړیوال سرحد تړلو او سختو بندیزونو د لارې د وایرس د ختمولو پالیسي لرله. خو اوس چارواکي وړاندیز کوي چې د دغې ناروغۍ د ختمولو او د وایرس د ختمول لپاره کې دیشي هغه خپل پالیسی بدل کړی. اوس د استرالیا چارواکي وایي چې په کار د استرالیایان د نوي وایرس سره ژوند کول زده کړي. د ویلز چارواکي برډ هازارد وایي که د کرونا سره په تړلي محدودیتونو باندې عمل وشي نو د ډیلټا وایرس د پرېدو په مخنیوي کې به ډیره ګټه وروي. هغه ویل
Look, I still harbour the hope that we'll get back to zero, but Delta's a pretty wild variant of the virus. It's wreaking havoc across the world. It's almost a level of self-entitlement.
ګورې زلا اوس هم امید لرم چې موږ به بیرته صفر ته ورسیږو، مګر د ډیلټا بڼا یو وحشي ډول دی. دغه په ټولې نړۍ کې تباهي رامنځته کړې ده. دا به د ځان سره دښمني کول وي که تاسو دا وګڼئ چې موږ واکسین نه کول غواړو. نہ باید تاسو ټول واکسین شي او موږ ټول واکسین ترلاسه کړو. کوم چرته په اصول باندې عمل ونه کړو نو دا به وایرس یو ځل بیا زیات کړي، خو زه هیله لرم چې داسې ونه شي. جارج هارمر د رواني روغتیا د یو بنسټ مشر دی. هغه وایي
We have been saying since the pandemic started here in Australia that the aftershocks and the long tail of the mental health
impacts will be not just long, but actually will be. In Australia, we have been saying that the aftershocks and the long tail of the mental health impacts will be not just long, د یادونه ورته چې په استرالیا کې تر اوسه پورې شپږ درش دره کسان په دغه وایرس باندې اخته شوي دي او تر اوسه پورې 940 کسان ترې مړه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د وضعیت او په لوی خارونو د طالبانو د بریدونو په حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته تازه معلومات ورکړل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې هیواد په خطرناک حالت کې دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي چې دوی ته په غونډه کې د برخه اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. لبلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د جګړو زیاتول طالبانو ته نړیوال مشروعیت نه وربخي.
په داسې حال کې چې طالبانو پر لوی خارونو بریدونه زیات کړي دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه.
افغانستان اوس د عطف په یوې ډېره خطرناکه نقطه کې دی. په مخ کې د سولې واقعي خبرې او یا هم له تراژدۍ سره نغښتي کړکیچونه او له وحشته داسې یوه ډکه جګړه لیدل کېږي چې د سخت بشري وضعیت او د بشري حقونو څخه د سرغړونې د زیاتوالي سره به مل وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحاق زی نړیوالو څخه وغوښتل څو د بندیزونو او د ملګرو ملتونو د اوسنیو پریکړې لکونو په شمول د شته امکاناتو په مرسته په طالبانو فشار راوړي څو د سولې په معنادار خبرو کې ګډون وکړي.
موږ له شورا غواړو چې پر رژیم د بندیزونو د عاجل تطبیق او د 1948 کال او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 پریکړې لیک په ګډون له اوسنیو امکاناتو څخه کار واخلي او پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانستان د حکومت له اکراتیکي سره په مانادار خبرو کې ګډون وکړي.
میرمن لاینز چې له کابل څخه د غونډې ته وینا کوله وویل د طالبانو پرمختګونه پر ملګرو ملتونو فشار اچوي څو روان کال د خپلو بې ځای شویو تخمین دوه برابر کړي.
په دې ناوړه حالت کې به ملګري ملتونه او د بشري مرستو نور همکاران د مرستې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. دا مهمه ده چې کومو ځایونو ته موږ د مرستو د رسولو فرصت او لاسرسی لرو، خو دا اوس په زیاتېدونکي ډول ستونزمنه کېږي.
بلخواست پینه مانه وای چې د طالبانو وروستي اقدامات به په نړیوال سطح د مشروعیت د ګټلو په برخه کې له هغوی سره مرسته ونه کړي.
که طالبان ادعا کوي چې هغوی نړیوال مشروعیت غواړي، دا ډول اعمال به د مشروعیت په ترلاسه کېدو کې چې ورپسې ګرځي مرسته ونه کړي. هغوی باید په دې مسیر کې پاتې نه شي. هغوی کولی شي ورته انرژي چې جګړې ته کاروي په هماغه اندازه د سولې د خبرو لپاره یې هم وکاروي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت د لیوی سل د عام قتل او بېرحمۍ د مخنیوي د لایحې په تعقیب خپل د 2020 کال د کانګرس راپورټ په دې تازه وخت کې خپور کړ. د جنجال او ثبات د عملیاتو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرپرست رابرت فاوچر ویلي دا د یوې یادونې په حیث خدمت کوي. په داسې حال کې موږ د مخنیوي په باره کې پرمختګ کوو. لا تر اوسه د بشریت په خلاف د عام قتل جنایتونو جنګي جنایتونو په برخه ډیر کار په مخ کې پروت دی چې هغه باید سرته ورسول شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستل سرپرست فوچر او ویل د روان کال راپورت په یو شمېر هیوادونو باندې رڼا اچوي چې په دې تازه کلونو کې پکې بیرحمي زیاته شوې ده او ځکه نو د نورې بیرحمۍ سره مخامخ دي. د مثال په ډول په راپورت کې پاملرنه سینکیانګ ته اړول شوې ده چې د ولسي چین جمهوریت د عام قتل مرتکب شوی ده او دوام ورته ورکوي چې د بشریت او یوغوریانو په خلاف د عام قتل مرتکب کیږي چې اکثره مسلمانان دي د نورو قومي او مذهبي ډلو په خلاف عام قتل کوي. د عام قتل راپورت د جنسي او بشري حقوقو نه د سرغړونو اعمالو ته هم پام راړولې ده چې د ایتوپیا په تیګری کې شوې ده چې په دې کې به لتابیز نه د ملکیانو روغتیا پالانو او بشري کارګرانو په خلاف حمله شامل دي. په دغه راپورت کې په برما کې د پوځي رژیم لخوا د سولایز احتجاجونو او د بشري حقوقو د مدافعینو به رحم زپلو ته توجه راوړل شوې ده. په دغه جنتا کې ډېر کسان د روهنګیا مسلمانانو په خلاف د قومي پاکسازۍ او د نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په خلاف د زړه بغنوونکو سرغړونو مسؤل دي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستل سرپرست فوچر ویلې د دغه راپورت په وړاندې کولو سره امریکا ټینګار وکړ چې د بې رحمۍ او ظلم مخنیوی باید د بین المللي سولې او امنیت د کوششونو په وړاندې برخه کې ځای لري. د بې رحمۍ جنایتونه په مقرراتو ولاړ بین المللي هغه نظم ته ځینې جدي ګواښونه مخامخ کوي چې د څه باندې وو لسیزو لپاره د سولې او سوکالۍ په راوستلو کې مرسته کړې ده. د مخنیوي په میکانیزم کې د سپینې ماڼۍ په مخکښۍ د بې رحمۍ د وختي خبرداري خاصه قوه شامله ده چې د حکومت ټول رویش سره منسجم کوي چې د بې رحمۍ او ظلمونو مخه ونیسي، کمی کړي او ځواب ورته ووایي. امریکا په زرګونو ډیپلوماتان، پرمختیایي او دفاعي مسلکي کسان روزي چې د مخنیوي دغه مهم کار سرته ورسوي. د مصنوعي سپوږمۍ له عکسونو نه کار اخلي چې د بالقوه تاوتریخوالي وختي خبرداري ورکړي او د ژوند ژغورنې مرستې د بشري حقوقو مدافعینو او د مدني ټولنې مشرانو ته استول کیږي چې د ځپونکو رژومینو د ګواښونو او خطرونو سره مخامخ دي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرپرست فوچر ویلې په ګډه دغه اقدامات شوي دي چې موږ هغه څه ته یو ګام نږدې کوي چې بیا هیڅکله ونه شي. امریکا ژمنه کړې ده چې د راتلونکي بیرحمۍ خطر کموي او د دوامدار ارادې سره د زیاتې سولیزې او سوکالۍ نړۍ لپاره شرایط برابروي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنارې ډیورن زموږه سهرنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.